کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مزفره با ظاهر لخپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د ترسره سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د افغانستان د ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د یونیسف اندېښنې به هم اوري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله الدین وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو یو تاریخي کنفرانس جوړ شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون څو فرمانونه صادر کړل. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي اسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته کسانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومانو څخه 50 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه نښې لري.
افغانستان د هغو درويستو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکو غذایی خوندیتوب نه لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم منلی چې دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پرتله زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دغه کنفرانس د جوړېدو خبره په ریاست کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسا د بهرنۍ چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړې ده. د بهرنۍ چارو وزارت خبر پاڼه کې که څه هم د دغه کنفرانس دقیق وخت او ځای نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې دغه کنفرانس کې به د افغانستان کړکیچ ته له دینی نظره د حل لارې چارې ولټول شي. د اسلامي نړۍ د اړیکو رئیس ویلي دغه کنفرانس باید تاریخي او برخلیک ټاکونکې پایلې ولري او له طالبانو به هم غواړي چې ګډون پکې وکړي. له دې وړاندې هم ځینو نورو وتلو دیني علماو د افغانستان اوسنۍ جګړه چې دواړه لوري افغانان او مسلمانان دي ناروا بللې، خو له دې سره سره هم د جګړې په شدت کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتيري د وجلو خبره کوي. د وزارت په خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړي ویلي چې وجل شوی سرتيري په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سه شنبه په ماخام شوه، خو د ځای او ترنګوالي په اړه تر اوسه جزئیات نشته. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناتو غړی شو دوهم سرتيري دی چې د 1600 ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وجل کیږي. او د کرکټ له ډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند سره نننۍ لوبه کې خې بیټنګ یا توپوهنه وکړه او سیالي لوبډلې ته یې د 288 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو لوریو ترمنځ د پلان شوو 350 ورځو لوبو لمړنۍ سیالۍ ده چې نن په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پایلې لوبغاړي رحمان الله ګربز 102 منډې وکړې. اوس به معلومه شي چې د ایرلند لوبډله به په دغه هدف پوره کړي او که به افغان لوبډلې ته لمړنۍ ماته ومني. د کرکټ انفو ویبپاڼې وروستي معلومات دا ښیي چې د ایرلند لوبډلې تر اوسه د دو لوبغاړو په سوځېدو 68 منډې کړې دي. د اورونو شمیر هم 14 ته رسیدلی دی. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دویمه او درېمه سیالۍ د جنوري په 24 او 26 نیټه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی و. پکې سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغه پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباو د ننوتو بندیز لګول شوی وو. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي، او هم اداره په پام کې لري چې د کواکوس په نوم ایالات سره چې له دوو نورو ډلو سره هم یو ځای هڅه کوي د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای کیږي. بلورته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه معنی کې لسخاوت ډک یو لیک پریخیدی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. خو د ټرمپ لیک لدې پلوه هم مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پخو لاندې کړی وو. بایدن ته یې خپل مات نه ومنلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې، او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون د امریکا د شپږڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه، خو ویل چې هغه یې مشخصا ده ته لیکلی، او تر هغو به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ټرمپ سره یې خبرې نه وي کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د مودې خبرونې د سر موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکو نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیایي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دوه، منډول، برګمټال، کوم ځای کې چې حکومت واغ نه کړل ټول باندې کانچوا کې هر کور کې درې، څلور، پنځه داسې مجلس پراته دي.
د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې لمراسمو څو ساعت وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام کړی. په دوه هم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو.
تومانچې ولا خستی را روانه کړی، ټوپکې ولا پلاستیکي خستی را روان کړی، مردکی ولا خستی زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کې کې د وطن زمونږه خراب شوی دی.
د مود ازادي رادیو او یونیسف اګر اونیس پروگرام د یو کور کله هم اوریدلای شي. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د دې دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې د پاتې طالبانو طالب بندیانو خوشي کېدل او د ملګرو ملتونو له تور لسته د یادې ډلې د مشرانو د نومونو ایستل له امریکا سره د دې هوکړې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
که څه هم د سولې د خبرو د دویمې مرحلې له پایله تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي، خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره د مذاکراتو لپاره چمتو نه دي. تازه طالبان ویل چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شبه هوکړې نه پلي کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د ستونزو د حل لار د هوکړې عملی کول دي. د بندیانو خوشی کېدل او د تور لیستونو له منځه وړل د هوکړې ماده دي. دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو ریپورټونو پر بنسټ طالبانو د سولې دویم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشی کول او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي، خو دا موضوع کومې رسمي سرچینې نه ده تایید کړې. ښاغلی نعیم دا هم وایي تر هغې چې طالبانو او امریکا ترمنځ شبه هوکړه په بشپړ ډول عملي نشي ستونزې نه حل کیږي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي هیئت غړي غلام فاروق مجروح ازادي رډیو ته وویل چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شبه هوکړې د عملي کولو مخالف نه دي، خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري ته مطرح دي هغه باید عملي شي. هغلی مجروح د دې درې اصلونو د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي پلاو غړو د ازادي رډیو پښتنو ته ځوابونه ونه ویل، خو وایي چې دوی د اجنډا او د خبرو لومړیتوبونه د طالبانو پلاوي ته سپارلي او وس د طالبانو د هیئت د ځواب په تمه دي. د دې هیئت غړي شریفي زرمتی رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي،
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکرې پلاوی په خپل داخلي ناستو کې د اجنډا د موضوعاتو پر دستبندي او لمړیتوبونو باندې کار کړی دی او د اجنډا اساسي بحث پوره چمتووالی لري. هر کله چې مقابل لوري پر خپل اجنډا باندې بحث چمتووالی وخی، تمه مو ده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکرې پلاوی خپل منځي ناستې د داخلي موضوعګانو په حق له دوام لري.
لدی وړاندې افغان دولت مذاکراتي هیئت بلغړي حافظ منصور ازادې رادیو ته ویلي و چې طالبان له داسې خبرو سره چې ګټوري وي علاقه نه لري. د خغلی منصور په وینا د طالبانو هیئت دې ته هم چمتو نه دی چې افغانستان کې د روانې جګړې د مشروعیت په اړه بحث وکړي. د خغلی منصور دې خبرو ته په جواب کې د طالبانو ویان محمد نعیم ازادې رادیو ته وویل، له لومړۍ ورځې افغان ملت ته د جګړې د پایل لامل ښکاره دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو نوماند وزیر د امریکا سنا مجلس ته ویلي چې د امریکا نوې اداره به د یاد هیواد او طالبانو ترمنځ شبه هوکړه لسره وڅیړي. د افغان سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ نږدې شپاړه سره زیوړان دی پایل شوې، خو تر دې د خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دوستانو و موریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خند پاړه ژغیدل دی. نن چې د جنوري 28 نیټه د لومړنۍ بشپړ ورځ ده چې ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نه دی، د امریکا دی پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې د خبرو پایل له خپلو مهمو بریاو څخه شمیره. خو د ترامپ د بریا په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی غړي څه ډول ارزوي؟ د جنبش د ازادي راډیو په ازادي په څپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکچی پلاوی لغړی مولوی عطاولا لودین و پښته چې په امریکا کې د بایدن د ولسمشری پایل ته په دوحه کې د مرکچی پلاوی غړی په کوم سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري، چې اکثرا دا سیاستونه پینټاګان یا نشایي تنظیمي د حکومتونو اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به د نړۍ ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ټرمپ په خپله څلور کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ټرمپ په دغه څلور کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخه ته پراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړي شي په خپل او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لاسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نزدک دي چې په دې کې د یو تایید یو وخت ډیر قوي نظامی حضور لرلو او دیس اهداف ته انکلیو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی ته انکلیو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، کاغذ د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وکړه مواد مخدر او که یو مرافه افغانستان دي ته دوی نه دي رسیدلي. دا چې اوس د افغانستان د خارجي قواوې اکثره وتی دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانب د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا د دیدګان فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دا توافقنامه لکه چې وزیر خارجه خدا خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې د غواړي په دې باندې یو سرایت ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوحه کې اوسېږو، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو. زمونږ د نظر هم دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسراوړنو په خلاف ده، او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درته حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې د ترامپ نظام وو، د دې حکومت وو، د دې د اهدافو لپاره پلې شوې ده. موږ هم په ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ور باندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیه حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ډېر مشکلات ایجاد کړي.
دغه زما اتفاقا یو روانه پښتنه و چې ما غوښتل چې ستاسو دریسه ده، خو اوس که بیرته هم دې ته راشو، راته وایه سالته طبیعتونه څنګه دي، انګلیسي کې چې موډ ورته وایي مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسو صبر وکړه څه کیږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته وایس.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي سلور نوی یا پنځه نوی ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو او بل یو په اجنډا باندې توافق و. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ور باندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې بحث شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجي عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کیږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو. زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کړي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دخوانه وړاندې کیږي، موږ خپل په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ بر دي باید شوی چې کما حقه به تطبیق نه، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسلو کې مسلمان دي، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام د ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي غړی مولوي عطا الله لودینو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سمو شغل ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب لکبل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي، په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه له خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نور په دې جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوار ځواکۍ لارخه ډیر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړۍ خپور شوی لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه یې د تلپاتې خوار ځواکۍ نه بدلیدونکې نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په دویم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب لاړخه په بد حال کې دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی، پکې یادونه شوې چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیرېدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتېږي چې له خوار ځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو دولسو میاشتو کې به نږدې یو میلیون افغان ماشومان له خوار ځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف دفتر وایي د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوار ځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر دوه برابره دی. د دې دفتر وایان فریدون اریان:
سویلي اسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي، چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله دوه چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه پڅ تنه د وګدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدیدونکو نخې لري.
له کورونا او با سربیره د بیوزلې زیاتې دل، جګړه، طبيعي پیخي او ماشومان ته کم پام لرنه په غوار ځواکۍ د ماشومانو د اختکیدو لوی علتونه بلل کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په غوار ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نور الله طریق ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمیر د زیاتې دوه علتونه دي.
په افغانستان کې هم د سوی تغذیه پیسدي و ډېر سوشن خو کې ده چې ګڼ شمیر زموږ د عدالت غیر ناروغي سره لاس او ګریوان دي. بل خصوص په هغه ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې له ښار څخه خواړه خوراکي ضعیف دي، نو په دغه ساحو کې خوارځاکي ناروغۍ خورا زیات.
ملګري ملتونه داسې مال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا د ګواښ پرونې نړۍ کې هم زیات کړی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا او بعد اقتصادي اغیزو له کبله د 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغیزمن شوی دی، او همدا ډول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د جدي یا مرغومي میاشتې په 1.3 نېټه له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د 3.4 میلیون تنو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.1 میلیونه ماشومان دي.
بیا هم پر همدې روغتیا مسله تم کې رو نورستان ته ورزو چې روغتیا مرکزونو کې د درملو د روغتیا کارکونکو د ماشونو د نشټوالي او نور ستونزو له امله د یاد ولایت اوسیدونکو لګنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د غستونزې سمدستي هواري کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
نورستانیان وای ماشومان او لویان په هغو ناروغي عمري چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې لوګدي مودي راهسي په روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وای د نورستان ساړه ژمي ناروغي زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتي کارکونکو د قبیله کبله د درملنې لارې چارې نشته. د دواب ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی میراجان او محمد نوروز
لکه چا ته بسر کې خلک بسر یا ماغه خلک پکور پکور کې دغه خلک پرته دي. زمونږ ډاکټران نشته، دواب مني د ګورا یو پیګه مني چې دا یو خل دا او یو والد او اوس دغه فلم دغه د جنازه دغه کوته نه وباسي اوس لارې کې روان دي.
د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشتونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري لامل د 3 کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی
کانچوا دوا منډول برګمټال کوم ځای کې حکومت واغ نه چلتا ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې 3 4 5 داسې مرزان پراته دي. زما کور کې هم 4 مریضانو اوس لګ لګ خښوي دي، نه دوایا نشته نه ډاکټران ورځي.
نورستانیان په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عام روغتیا وزارت بیا د حل خبره کوي. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نورلا ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماست او غوا ورکړ شوې ده مڅ چې پاتې ده پنیک دی ورځو کې ورته ورکول کیږي. دوا او درمل برخه کې هم یاد موسی ډاټا کړ چې سونځ حل شوې ده، او د زمينه لپاره د سون تو کې هم په کافي اندازې لري. موږ ټینګار په وکړ ک هر سونځي باید په جدي ډول حل شي، د سونځي د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم شي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدی فیض آزادی راډیو ته د عام روغتیا وزارت خبرې بی ځای وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې، دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا کړی.
نورستانیان وای دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی پونو مخستل کیږي، خو نورستانیان د نرسیدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله، د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. دا چې دا اقدامات څه دي اجمل اندراته وایي.
مننه فریبا. ظاهر بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګ د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیری خی چی تقریبا لچلور سو زرو نزیاد کسان پا امریکا کی تر وسا دی کرونا لکبلا مرش شوی دی. اندیخنیشتا چی دی کرونا دی مثبت و پی خود زیادی دل دا واکسین و رو بهیر با دی بایدن حق شمن پورا کول ستونزمن کری چی وی دا وبا با کابو کری. پا این حال که پا روختونونو کی دی بیستری دو شمیر هم لور شوی دی. بایدن پرون دل وڑی پا مراسمو کی خپل اول چی دا کرونا بابا یو مرگونی او سخت مرحله تر رسیدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کول لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکوونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګا د ټولنیز واټن مراد هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګا تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه دي امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی وو په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وځنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلن پالیسي هم ځنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کیږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوي ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګه او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډېرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپله لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د دې پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجملند.
ستاسو له پیغامونو
دا پنځه یا شپږ میاشتې کېږي چې هلمند ته د پولیو واکسین نه دی راغلی. دا هغو سیمو ته چې پکښې کمربندې صحیح وي تن عدالي ولسوالۍ، یعنې دغه د واکسین ټیمونه باید دلته ژر راشي، ځکه چې دلته دا پنځه یا شپږ اووه میاشتې کېږي چې د پولیو واکسین نه دی راغلی. دلته طالبان خاص ستونزه نه ورسره لري، ځکه چې په دې منطقو کې وسادي د بیا رغونې کارونه هم شروع دي. خپله هغه کارونه چې د حکومت موسسې دي فعاله دي، نو باید واکسین هم دغو سیمو ته ژر تر ژره راشي، ځکه چې دلته په لکاو ماشومان د دوه درې واره د واکسین څخه پاتې شوي دي. نور وخت نه نیسم، د خدای په امان.
نصر احمد یم د لوګر ولایت پروار ولسوالۍ نه. تاسو ته دا پیغام پرېږدم، زموږ ولسوالۍ کې تر اوسه پورې هیڅ یو مخابراتي شبکه وجود نه لري. یوازې تیر کال سلام شبکه وله چې د یو څه وخت لپاره یې ډېر ټیټ کیفیت او د ولسوالۍ محدود کلو ته کار ورکاوه شبکې وله. اوس هغه هم د اتو میاشتو راسي نشته ده. نو مدل اړوندو چارواکو او مسؤلینو څخه دا ده چې زموږ د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. یوه شخصي شبکه هم وجود دلته نه لري او زموږ ولسونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. السلام و احترام.
یو
د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا هیله ده چې ازادي راډیو د کارکوونکو اړوند مسله زما د خبرو کې او د نورو په اشارو کې پرې ورسوي. او کندهار د ولایت لار باندې زه یو مشرانه ما څنګه مې چې ولاړم نه اجازه راکړي طالبان بند کړی ده. ما ورسره مدرسه متران دی درامه متران دی په خامس پلاس نه لري هغه درځي د خرکوم د غاښله ده د نړۍ خبر کې. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو د کابل په وخت مازیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرټی کې لاسد الله الدین څخور.
ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بدلې ده. دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي اسیا په کچه افغانستان په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو لوړ شمیر لري. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو تاریخي کانفرنس ترسره شي. د دغه کانفرنس په اړه پرون د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ریاست کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم علی سا سره خبرې کړې دي. د البانیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د خپل په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د البانیا دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي چې دا پیښه د تیرې سې شنبې پورته شوې خو ډېر جزئیات نه دی ورکړې. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند افغانستان نن د 283 منډو هدف ایرلند ته ورکړ او تازه معلومات دا دي چې ایرلند هم 90 منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ په څو اجرایي فرمانونو سره د ټرمپ یو شمیر تګلارې باطلې اعلان کړې. په اجرایي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښیدی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې تر دې چې نور اونیز خبرونه توښو د افغانستان اروند سپورتي خبرونه باور.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ 500 اوریزه لوبه نن په متحده عرب امارتو کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایرلند لوبډلې به په خپل منځونو کې درې یو ورځنۍ لوبه وکړي. د نن ورځې په لوبه کې چې ټاس افغانستان لوبډلې ګټلې ایرلند ته په ټاکلو 500 اورونو کې 283 منډې هدف ورکړی. اوس مهال ایرلند توپوهنه کوي. د کرکټ څارونکي وایي د افغان لوبډلې لپاره د ایرلند د دې سیالیو ګټل ځکه مهم دي چې د همدې بریا پر مټ کولای شي د راتلونکي نړیوال 500 اوریز جام کې مستقیم ګډون وکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه یوه ورځنۍ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 24مه د ابوظبي په شیخ زاید لوبغاړي کې ترسره شي. په امیر لوبډلې د هرات له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام سیالۍ اتلولي وګټله. د هرات ولې د ورزشي ادارې فنی مسؤل ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د 24 لوبډلو ترمنځ روانې وي. ښاغلی زیا زیاتوي په یادو سیالیو کې د پامیر او سرخپوشانو لوبډلې توانېدلې دي چې پایلوبو ته لاره پیدا کړي. د پامیر او سرخپوشانو ترمنځ وروستۍ لوبه 13 ورځ وسوه چې په پایله کې پامیر 3-2 په مقابل کې سرخپوشانو لوبډلې ته ماته ورکړه او د سیالیو اتلولي یې خپله کړه. او په ترتیب سره سرخپوشانو او آرش کېم لوبډلو دویم او درېیم مقامونه ترلاسه کړل. او د ایتالیا د فوټبال د سوپر جام سیالیو په جریان کې یونتوس لوبډلې ناپولی ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د تیر شپې په جالب سیالۍ کې رونالډو په 46مه دقیقه کې او ورپسې موراتا یونتوس لوبډلې ته ګولونه ووهل. دا د یونتوس لوبډلې د ایتالیا د سوپر جام په سیالیو کې نهمه بریا ده چې ترلاسه کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره ورې دي. لا هم موږ خبرونه د ملاري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر وبو جو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د پاتولو یو شارونو کې د اف ام پرسلا شار 15 صفه خبرونه لري. د غرض کده انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ د هم ورسي او د خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ووري او تکرار هم اوریدلای شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی چې په دې کې د ماشومان پر حقونو باندې غږیدلی او ورپسې کور کله هم مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تمانچا کلشنکوب دا مسالهی.
نن پا امدیکل خبری کوو لآزادی رادیو سر اوسی. قدر من دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره خي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږیدلیو ورته وکشي.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یو لس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک.
هم؟
او تمانچا.
دا دی ولې خوښیږي؟
امدام خوخیږي، امدام پلاره تا کلشنکوف دا مسالهی.
په کلشنکوف څه کوي؟
د سیموزینی سو ورکه مرمه کولولې کولولې امغوان
مرزینی سي کلشنکوف دې دازم کوي.
او د سی ورکه مرمه کولولې کولولې امغوان
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کیږي چې کلونه ورسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخستله او د باروت غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې و دوه نه د نو کومره دی کې بدننه باروتو دا به خارګای لاره نو دا باروت به پکیو نو دا مې د تمانچه سر کې د خپل کې به مول ورو منډله یو مرګړي په کور ته لاړم ورور او بس چې راوته زو ته تمبینه شاته پټ شو ورډز چې په کو داسنه مې پیوښته اوس ما غداغ پکې دی دا زنه چې پیوښه سری پیر روان هن شکل د باروت دی کنه دا سلم دی د بچو د اولاد سره چې دی باندې دالو پیو کې تمانچه ولا خسته را روان کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي مردکی ولا خسته را روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې ورکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیو کې د وطن زمونږ خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی به چې دی دی د لپاره خدمت د اړې نگانی چې دی دی د لپاره د خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده د لپاره یو څه جوړ شي دی نه
دا چې ماشومان